یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی د سرتیرو د ورځې په مناسبت ویلي افغان سرتیری نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورې چې احمد شیبر چمتو کړي.
د بریتانیا سر اعظم په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لویه لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوې. او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د امریکا او روسي بریف ته باید تهران د خبرداری په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل: د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. بوریس جانسن دا خبره تیره شپه افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بریتانیا سر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ایزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې پر تلپاتې اور بند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي، څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال بیان محمد اشرف حق شناس تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لورو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلري او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبې ماښام پیل شوه او تر پرون غرمې پورې کله درېدلې کله ورېدلې. د زابل امنیت قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د اعدام پر بنسټ پر بې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی دی او ویل کېږي چې دا پولیس دی. د زابل امنیت قمندان په دې اړه وویل:
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یا دا پی موجوده ده چې شی پی ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي، د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي سی د دې پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گذشت او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل امنیت قمندان رحمت الله کوچی وروسته تر دې ته سرګندبنی وکړي چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جمعې پر ورځ دا وکړه چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلین انجلی جنسي تیرای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د سوری په ختیځ کې پر ایران پلوه ملیشو هوایی برید ته باید تهران د خبرداری پوسترګه وګوري. بایدن پرون خبریالانو ته په هوستن کې د پنځشنبې د ورځې د هوایی بریدونو په اړه وویل له سزا ورکولو پرته ممکن نه ده. تر دې څرګندونو مخکې پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په سوریه کې د شیبي بمبارۍ په ارتباط وویل: لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبې پر ورځ په سوریه کې بمباري وکړه او وی ویل چې دا د روانې میاشتې په پیل کې د توغندیو هغه برید ته ځواب و چې په عراق کې پر یوې اډې چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه وو شوی دی. د دې برید د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ملګرو ملتونو کې د برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په برما کې ملکي حکومت ته د بیرته واک سپارلو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. کیاو موتون د جمعې په ورځ له ټولو هیوادو وغوښتل چې په ښکاره بیانونه خپاره کړي، پکې په برما کې پوځي کودتا وغندي او دا حکومت په رسمیت وپیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ له لورې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په برما کې پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه واک په خپل لاس کې واخیست. د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران زندانی کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ ابیا اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2018 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. 95 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د په 2018 کال کې د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترای تم شو او باور داده چې عمل ته وشل شوی او مړی لمن زوړل شوی. او روسي خبردا چې د امریکا ولسمشر ویلی هیڅ کله به کریمیا د روسي د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره پرون چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتی او ناوړې استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غني وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت نیولای.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ او په تاسو ویاړ کوو.
د کورنیو موضوعاتو په اړه نور راپورونه هم لرو. په روزګان ولایت کې خلک د وچکالۍ ویرې په سر اخیستي دي.
نو بشته نه د برمې واش لرم نه لاس یو لسته نه یاله پسې دي وسندان په دې لسته وکړه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا په یو نوي راپور کې ویلي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد تایید کړی و. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبریږي. دا ازادي راډیو ده. په مکړی قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې لومړی راپور ته ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په دفاع وزارت کې د کاب د نهمې د سرتیری د ورځې په مناسبت افغان ځواکونو ته وکړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې تیر کال له بېلابېلو پلو افغان ځواکونو لپاره سخت کال و. په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان اردو نه یوازې د افغانستان خپلواکي بلکې د نړۍ امنیت هم ساتي او په دې برخه کې قرباني او ظرفیت د ستایلو ده چې نړیوال پرې قانع دي. محمد اشرف غنی د څرګندونې نن شنبه د کپنه هم د سرتیرو د ملي ورځې په مناسبت په دفاع وزارت کې یو شمېر افغان افسرانو ته وکړې او ویل چې د تروریزم ضد نریف صد عملیات خپل افغانان پر مخوري. کاغلی غنی وویل
تاسی یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسی ساتئ او په تاسو ویاړ کوو.
نوموړي وویل چې په تېرو 1400 کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي اردو ځواکونو ملاتړ کوي ځکه چې د دې په وینا دوی د اساسي قانون او د ملي ګټو خوندي کوون کې دي او په دې برخه کې په پښو درې دوه تن نږدې سوي دي. نوموړي ټینګار وکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تقویه، تجهیز او ساتنه په لومړي توبونو کې ده. نوموړي د سولې مسلې ته په اشاره سره وویل څوک چې د افغانستان بچیان وي باید راسي سوله وکړي او افغانستان حکومت سره کینی. د محمد اشرف غنی په خبره د افغانستان اوس معلومه شو چې د افغانستان جنگ اسلامي او انساني اړخ نه لري او د په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د یا بر حق ده. محمد اشرف غنی همدارنګه د امنیتي او دفاعي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې نړیوالې ټولنې له تیرو 40 کلونو راهیسې افغانان له اساسي حقه چې هغه سوله ده بې برخې کړي دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا په جمهوریت ټینګار ته په اشاره سره وویل چې راتلونکي ولسمشر به د ملت لخوا ټاکل کیږي، ځکه چې په دې برخه کې د جمهوریت موده واضح ده. همدغه په دې مناسبت باندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم څرګندونې وکړې، ویل چې تیر کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ځکه ستونزمن کال و چې لیوې خو کرونا و داسې ویره وه چې کرونا ممکن تلفات واړي، له بلې خوا هم ځینې نورې بېلابېلې ستونزې وې. نوموړي وویل چې راتلونکي پسرلي ته په اشارې سره نوموړي وویل چې داسې پسرلي ډېر نور هم تېر شوي دي او موږ ورته چمتووالی لرو. بلې،
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاپ په نهمه د سرتیرو د ورځې په مناسبت په سرتیرو ته په خپله وینا کې ویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړیوالو امنیت ساتي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. روسیا د دوه د سولې پر بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاده کړه او ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بریا لپاره د مسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د روسیې د دې دریځ هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت خلک د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوهې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوهې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوهې بهیر ټاکنه وباله چې له 5 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تېره اونۍ بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل، تر هغه وروسته د 2013 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همداراز د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریځ په تیره بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هرکلی کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کلی کوو.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړې دي.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه تر پایا. د همدې خبرونه په جریان کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. همداراز په دوهمه نیمه کې د آزادۍ رادیو اونیز پروګرام خبريږي. خوده شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د هلمند د رخام فابریکا چې د دغه ولایت په کچه له مهمو فابریکو شمیرل کیږي دا مهال د خامو موادو له کمښت سره مخ شوې ده. د رخام ډبرې فابریکې سرپرست عبدالحکیم مسمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې کارکوونکي له 1990 کال راهیسې د رخام ډبرې کان ته مستقیم لاسرسی نه لري چې له امله یې د خامو موادو له کمښت سره مخ دي. نوموړي وویل چې د رخام فابریکې اوسني تولیدات بهرني پیرودونکو او بازار هم نه لري او اوس مهال د هجرای لپاره خام مواد له خصوصي شرکتونو څخه ترلاسه کوي چې به یې ډیر لوړې تمامیږي. رخام چې تر ټولو قیمتي ډبره بلل کیږي کان د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د هغه سیمه چې ویل کیږي پر ډیره برخه طالبان ولکه لري. د پاکستان د صادراتو لومړی محموله په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لاري تاجکستان ته ولېږدول شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سوداګریزو او ترانزیټي توکو د لېږد لپاره دغه لاره پرانیستل شوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دغه توکي چې 10 ټنه سبزیجات پکې شامل دي د غلام خان بندر له لارې او له افغانستان څخه تر ترانزیټ وروسته د کندز ولایت شیرخان بندر کې تاجکستان ته ولېږدول شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټ لېږد په موخه د غلام خان بندر د پرانیستلو هرکلی کوي او دغه ګام د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیټ د لا پراختیا لپاره اغیزمن بولي. د تورخم بندر ترڅنګ د غلام خان بندر یو له هغو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه لوړوي. دغه لار افغانستان ته هم د ترانزیټ له اړخه ښه عواید لري. د پاکستان حکومت هم تیر کال ژمنه کړې وه چې د غلام خان ترڅنګ به د تورخم او سپین بولدک بندرونو پر سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو لپاره 24 ساعته پرانیستي وي او په ورځنۍ کچه له دغو بندرونو د وختلو لپاره د موټرونو شمیر محدودیت نه لګوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.04 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د خپلواک جرنالیست جمال خاشقجی په قتل تورن کړ. خاشقجی د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي قونسلګری کې دننه وژل شو. سعودي چارواکو په دې قضیه کې د بن سلمان لاس لرل رد کړی دي او ویلي دي چې د دې قتل عملان مجازات شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی. اند صاحب سلامونه، ستړی مشي. د موضوع جزئیات څه دي؟ د امریکا د دې نوي راپور.
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږوي اتباعو د ویزي بندیز اعلان کړ. دا ګام وروسته لاغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خبر شوی رپورټ ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد چې دغلته یو ځواکمن شخص دی په سعودي کې، محمد بن سلمان، په 2013 میلادي کال کې د جمال خاشقجي د تختونې او یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د جمال خاشقجي په وژنه کې د ولیعهد محمد بن سلمان د لاس لرلو په اړه په 2013 او 2019 کال کې هم شکونه او خبري کېدلې، خو هغه وخت د ډونالد ترامپ ادارې خپل له محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لرلې او دغه رپورټ چې وسپړاګه شوه دی دا ریپورت هم په هماغه وروستیو کې چمتو شوی و چې وس خپور شو. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په دغه کسانو کې د خاشقجي د پالیسۍ په چوکاټ کې پرې د ویزې بندیزونه لګولي دا یوازې د خاشقجي په خاطر نه دي بلکې دا خلک د نورو خپلو هغه اشخاصو په زورولو یا تهدیدولو کې هم ښکېل لیدلی شي چې له سعودي وتلي دي او سعودي دولت یې ځان ته ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې له سعودي سره د امریکا اړیکې تر یو شخصیت پراخې دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any one.
دوی اما چې ما مخکې ویل د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې د یو فرد څخه پراخي او لوی دي. ولسمشر جو بایدن له پاچا سلمان سره خبرې کړې دي. ما خپل د بهرنیو چارو په وزارت کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې او د دفاع وزیر آستین هم له خپل سعودي ساری سره چې خپل محمد بن سلمان دی په دې موضوع باندې غږېدلی دی. انټونی بلینکن ویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالفي سیاسي څیرې په نښه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیزه اطلاعاتي ریپورت کې راغلي چې د ریپورت څېړونکي داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي د نیولو او یا وژلو پروسه تایید کړې وه. 950 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلي. باور دی چې د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته تر ننوتلو وروسته نوموړی دننه په کنسلګری کې وژل شوی او وروسته یې مړی هم ټوټې ټوټې شوی دی چې تر اوسه پورې هم مړی نه دی موندل شوی. د بایډن په حکومت کې دا اقدام د ترامپ له پالیسۍ څخه یو څرګند بیلتون خي، ځکه په ولسمشر ترامپ باندې د ولسمشرۍ پر مهال په دې برخه کې بیلابیل فشارونه وڅو. د سعودي عربستان دغه ځواکمن ولیعهد چې د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن و په دې اړه څرګندې خبرې وکړي او څرګند دریز ولري، خو هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې تر پایه پورې هم د سعودي عربستان په اړه دغسې دریز چې اوس د بایدن په اداره کې وینو نه و خپل کړی. او په ریپورټونو کې ویل کېږي چې خپله د ولسمشر ټرمپ زوم جارد کوشنر له سلمان بن عزیز سره له سلمان محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې درلودلې او د اسرائیل او سعودي په دې اړیکو په نورمال کولو او یا بهتره کولو کې ډېره زیاته هڅه وکړله. خایده یا غیلتونه و چې د ټرمپ په اداره کې دغه ریپورټ رابرسېره نه شو.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتونو د یو نوي راپور جزئیات مو زموږ همکار نه واوریدل چې وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې سکهال د ورښتونو نشټوالي بازګران اندېښمن کړي دي. دوی وایي پر پراخو ځمکو فصلونه کرلي خو نه پوهیږي چې اوبه ورته له کومه کړي. د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال پرتله سکهال د ورښتونو کچه څو چنده کمه ده.
دا یو 50 کلن لالی دی. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان توري سیمه اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جریب ځمکه غنم کرلی. لالی یو ل زامن او لونی لري. وای لکیرو څلوېشتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمیل کبل اړسوي چې سشکال د خپل لس جریب ځمکه څخه په یوازي نیم جریب غنم وکړي.
وښ نه څنګه وکم چې نو وبستا نه په بر نه د بر می وښ لرم نه د بر می واسنه لرم چې دا دغه ته و په دشتو کې مځکه لرم دا د تور ولاره ده ته لاس یو لسته نه یا لا په شی دي پښ خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دا غم ده کنه په پرود کې ده و سن دا زست په دا زست وکړه.
دا به و څلوش کله نو بيدلاوي د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند بردی سیمې اوسیدونکي دي. وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبیدالله د یوې 15 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال 9 خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وایي کله چې ورښتونه کم وي نسي کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم مکرلی دی، تریاک مکرلی دی، په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تریاک شمه مکرلی دا سیاید موږ ته دا غنم نه راکې چې مثال موږ جوړی را پرکې موږ دا وکیمت ورسو موږ جوړی په پرکو تریاک او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې شغه قیمت وایي ک نرخ برابر کې قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري دا سش کل پر تله ته مې حساب شي مانه په 300 روپیه په خو په 500 روپیه ما دا ګرم زکه 500 خور غنم
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشتوالی اندېښمن کړي دي. د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متره باران شوی و، خو سش کال تر دا مهاله پورې 6.5 ملي متره باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وایي په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وایي کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسي برابرولی. د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
په روزګان کې وچکالی او د قحطۍ ویره په دې اړه راپور مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
ویسا ورځپاڼې د جرمني وروستۍ پریکړې ته په اشاره لیکلي، جرمني چې په افغانستان کې تر امریکا وروسته د شمیر په بنسټ زیات عسکر لري پریکړه کړې چې هیواد به د 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. د ورځپاڼې په وینا د جرمني دغه اعلان داسې مهال کیږي چې د دوحې تړون پر بنسټ سباندې دوه میاشتې وروسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وتلو ضرب الاجل پوره کیږي. ورځپاڼې پوښتنه کړي چې که د می میاشتې تر پیل پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه مسله کې کوم ډول جوړجاړی ترسره نه شي، د سولې روان بهیر به کوم لوری خپل کړي. د لیکوال په وینا، آیا طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه یې ویلي هم دي، د ځینو مهمو ولایتونو نیولو ته مخه کړي؟ او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړجاړی کیږي نو دا به د دوحې د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي. لیکوال وړاندې لیکلي، اوس هم داسې اوازې موجودې دي چې د پاتې شویو بهرني پوځیانو حضور به د یو نوي نوم او نوي ماموریت په بڼه اړول کیږي او بلاخره دا چې د افغانستان مسله به د دوحې فارمټ او هوکړې څخه کاملا بهر په نوي فارمټ یعنی کوم نړیوال کانفرنس کې نتیجې ترسول کیږي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي، ناټو او امریکایي چارواکي له څو میاشتو راهیسې د افغانستان وضعیت په ارزولو او په می میاشت کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې بوخت دي. خو د لیکوال په اند د افغانستان کړکېچن وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوی چې پریکړه تر ټولو سخته شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون ومومي. خو د لیکوال په وینا، د افغانستان د تیرو دو لسیزو له سره وړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې ټول لوري مسؤلانه تصمیم ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د کاپ یهود نهمې نیټې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت لیکنه وړاندینه کړې ده. وړاندې راغلی دا ورځ له تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسمو منزل کیږي او افغانان په دې ورځ د خپلو اتلو او میړنیو ځواکونو قدردانی کوي، پرې ویاړي او پر بېلابېلو ډالیو یې نازوي. ورځپاڼې ټینګار کړی افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل هیواد د دفاع او ساتنې په سنګرونو کې دي، بلکې دا اتل او زړور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورځپاڼې لیکلي له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه کړي. لیکوال دغه شان د طالبانو هم غوښتنه کړې چې نور نو وسلوال مخالفت پرېږدي او د سولې لاره خپله کړي، له خپل ملت سره یو ځای شي او په ګډه د دغه ملت د ازادۍ، خپلواکۍ او ملي واکمنۍ لپاره کار او ګډې هڅې وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. اوس هم د خبرونو لنډیز چې احمد شیبری اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره تیره شپه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یا واکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي. د سالنګ لویه لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایده عامه وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لاره د وړو موټرو پر مخ پرانیستې ده، خو درانه موټر له تګ راتګه منع شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ ته نوې پیښې څرنګه پیښې شوې دي. د دې وژل شوي خبریال د کورنۍ درې تنه نور وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویات باو د ویزې بندیز ولګاوه او د امریکا ولسمشر ویلي هیڅکله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایډن دا خبره د فبروري په شپږویشتمه د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اووه ورځې د اونۍ خپرېږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مخام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو هر شیبه خبر کړئ. او اوس هم قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ د زهرو کاروان اونیس پروگرام تا.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د بدخشان امنیت تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه شل کیلوګرامه هیروین او ښیښه ونیول شوه. په لومړۍ پیښه کې د کابل ولایت پولیسو د هود میاشتې پر پنځمه نیټه د کابل ښار په شمالي دروازه کې 10 کیلوګرامه ښیښه ونیوه چې په یو موټر کې پټکړای شوې او د کابل ښار ته قاچاق کوله. د احمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې په دوهمه پیښه کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول چې په سفري بکسونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی هند ته قاچاق کړي. د دې دوه قضیو په تړاو 15 کسان هم نیول شوي دي. د جوزجان ولایت پولیسو د شرابو د تولید یو مرکز لمنځه یوړ. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې د جوزجان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې د شرابو یوه کارخانه له 150 لیټره تخمیر شویو کشمشو، 40 لیټره شرابو او نورو وسایلو سره یو ځای ویجاړه کړه. د دې کارخانې مالک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت پولیسو په جلال آباد ښار کې 150,000 نشه یي ګولۍ ونیولې. د ننګرهار ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په سیمه کې 22,255 نشه یي ګولۍ نیولې چې په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوې وې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادې راډیو ته وویل چې په دوو نورو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په غنیخیلو او نازیانو ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک، 8 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تر 10 ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په شپږو ولایتونو کې 14 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي له 20 کیلوګرامه تریاکو، 40 کیلوګرامه خیخي، 1 کیلو هیروینو، 2.5 او 35,000 افغانۍ سره یو ځای نیولې دي. نیول شوي کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مو ستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه یي موادو قاچاقونکي د بدخشان ولایت د اتو ولسوالیو امنیت تهدیدوي.
اکثرا این مواد از سای مخالفین دولت به کشورهای بیرونی قاچاق میشوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي وقایه تر درملنې مؤثر او ګټوره لاره ده.
تالې داس سال 2003
او 2004 کلونو را په دې خوا چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي.
د عبدالجلیل په نوم یو معتاد وایي چې د نشې تر ژوند په مرګ باندې خوښ دی.
زه دوه ستړم چې په خدای کې په مرګ خوشاله یم. په حقیقتم
په سرپټو ځایونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه لرو.
د دوی لپاره باید دولت د خفانه قانوني چې په عام ځایونو کې باید د مخدراتو نه استفاده ونه کړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای سي.
یاره یو خو تاسې خبرې الان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځي، خو مقصد زه د کوکنارې یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې وینې چې موږ لګیا یو او درګر د کوکنار ماتو.
اوس خبرونه په بدخشان ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو په تهدید پیل کوو. د بدخشان محلي چارواکي د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو فعالیت امنیت ته ګواښ بولي. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې چارواکي وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي او ډیری نشه یي مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له افغانستان څخه بهر انتقالیږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي د افغان ځواکونو له واک څخه بهر سیمې د نشه یي موادو او معدنونو د قاچاقو په لارو اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د څېړنو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې نږدې 8 تولید شوي نشه یي مواد د دې هیواد له شمالي پولو څخه بهر ته قاچاق کیږي. یوازې سکل افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په هغو سرحدي سیمو کې 101 عملیات کړي چې د چین، تاجکستان او پاکستان سره 1200 کیلومتره ګډه پوله لري. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نثار جهانگیر ازادۍ راډیو ته وویل د قاچاقکونکو د تک راتګ ډېرې سیمې د وسلهوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
ولسوالیای مثل خواهان، ولسوالی کوفاب، قسمتای
د خواهان او کوفاب شاند جنو ولسوالیو ډیری سیمه د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې دي چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ملاتړ کوي. د دولت وسلوال مخالفین له قاچاقونکو سره ګډ فعالیت کوي او ډیری نشه یي مواد په هغه سیمو کې انتقال او بهر ته قاچاق کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې دي.
حاکمیت مخالفین دولت
په روان شمسی کال کې افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په سرحدي ولسوالۍ کې 453 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرامه هیروین، 155 کیلوګرامه چرس له ولسو قاچاقکونکو سره یو ځای نیولې دي. د 1999 کال په لومړۍ کې وروسته له هغه چې د تاجکستان یو سرحدي قومندان د افغانستان پولې ته نږدې له قاچاقکونکو سره په وسلهواله نښته کې وژل شو، د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان پولیسو د روزنې تر څنګ د دې هېواد د هغو سرحدي پوستو په غښتلي کولو کې هم مرسته
کوي چې له نشې مواد سره مبارزه کوي. د بدخشان ولایتي شورا غړي وایي چې د نشې مواد قاچاق کوونکي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي چې په دې ولایت کې امنیت ته ستر ګواښ دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم له سرحدي مخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو د نشه موادو قاچاق کوونکو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
مرز مشترک میان بدخشان افغانستان و طرف تاجیکستان
د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجیکستان ترمنځ پوله ډیره پیچلی او تګ راتګ باندې سخت دی چې امنیتي ارګانونه په ځانګړي ډول سرحدي پولیس ورته رسیدګي نسی کولای، ځکه نو دا سیمې قاچاق او غیر قانوني فعالیتونو ته مناسب دي. په دې سیمو کې بهرني ترهګر او طالبان هم لا یو بل سره ګډ فعالیتونه کوي.
همکاري به یک دیگر شون دست پای مسائل میزنند.
بدخشان د افغانستان یو له هغو 22 ولایتونو څخه ده چې د احصایې او معلوماتو ادارې د سروې پر اساس په 1999 کال کې په 6394 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې افغان دولت یوازې 409 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي بدخشان ولایت ته ستر ګواښ دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس له نشې موادو څخه د وقایې په اړه راپور لرو. طبي ډاکټران وایي چې د نشې د مخنیوي لپاره وقایه یو اساسي اصل دی، خو په افغانستان کې دې برخې ته دومره پام نه دی سوی. طبي ډاکټران وقایه د درملنې په پرتله ارزانه، مؤثره او ګټوره لاره بولي. دوی زیاتوي چې د وقایه جامع او عملی پروګرام کولای شي په نشه یي موادو باندې د روغو خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ما ممره پلرمشون جنگ میکردم.
فرشتا یوه له هغو معتادو میرمنو څخه ده چې څو ځله نشه پریخي خو بیرته په نشو اخته شوې ده. دا وایي چې مور او پلار یې معتادین وو، دا هم ځکه په نشو اخته شو چې د ځان ساتنې او نشو په اړه یې پوهاوی نه درلود.
مواد مخدر ساتم بود از
نشه میکوله. وروسته می خون کې مور او پلار ته شکایت وکړ چې فرشتي ته په ټولګي کې خوب ورځي او له پوزې څخه هم وینه بهیږي. لدې لارې می مور پوښ وچې زمو ته د شوی یم. زمې کورنۍ څو ځله د نشي پری خودلو لپاره بستر کړم، خو نشه می خوشی نکړه، ځکه چې مور او پلار می خپل نشه کوي. زه چې کله کور ته زمه، ګورم چې مور او پلار می خپل نشه کوي. په دې صورت کې زه نشه نشم پری خودلای. رضا یو بل ځوان دی چې د نشي موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله معتاد شوی او خپله ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. دی وایي چې د چرسو، هیروینو او تریاکو د زیانونو په اړه معلومات درلودل، خو نشي ګولۍ یې نه پیژندلې، ځکه ملګرو په ډېرې اسانۍ سره د نشو په دام کې بند کړ.
ملګری مې د تریماډول په نوم ګولۍ راکړه، خدای راته ونه ویل چې دا ګولۍ نشه لري. کله چې مې هغه ګولۍ وخوړه، خوند یې راکړ. د خرڅلاو د ځای پوښتنه مې وکړه، دې هم پته راکړه. وروسته خپله هلته تلم او ګولۍ به مې رانیولې. په لومړیو کې مې دا ګولۍ له خپلو ملګرو څخه رانیولې، خو درې اونۍ وروسته چې مې کله استعمال ډېر شو، مجبوره شوم چې خپله تریماډول ګولۍ رانیسم.
طبي ډاکټران په نشه یي ګولیو او نورو کیمیاوي نشه یي موادو باندې د اخته کېدو یو لامل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري بولي. ډاکټر فرید بازګر وایي چې له بقایي پرته د درملنې پروګرامونه ډیره لږه ګټه لري او ډیری ځوانان د ناخبرۍ یا ساتیرۍ له امله نشو ته مخه کوي.
د احتیاط درملنه په درې برخو ویشل شو: یو یې وقایه ده یا مخنیوی، په بستر یا کور کې د معتاد درملنه، او د درملنې وروسته د تداوي شوي معتاد فالو اپ یا تعقیب ده. له بده مرغه په افغانستان کې په درملنه ډېر تمرکز شوی په بستر کې په کور کې، خو وقایه چې د درملنې مهم اصل تشکیلوي هغې باندې دومره توجه نه ده شوې. وقایه هم اسانه ده، ارزانه ده او هم مؤثره ده.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د وقایوي پروګرامونو پر ارزښت ټینګار کوي او په خپل راپورونو کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې وقایع یو مهم اصل ګڼلې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې وقایوي پروګرامونه د احتیاط او دغه ډول د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور دي چې تازه په نشو اخته شوي وي، خو دې اړتیا ته دومره پام نه دی شوی.
سال
2003 او 2004 کلونو را په دې خوا چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشئی موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي، خو بیا هم داسې یو وقایوي پروګرام چې پر شواهدو او علمی بنسټونو ولاړ وي تر دې دمه نه دی عملي شوی.
په افغانستان کې د نشئی موادو د ارزې د کچې لوړوالی او له نشئی موادو سره د مبارزې د سکتورونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی هغه اساسي ستونزې دي چې وقایوي او د احتیاط د مخنیوي پروګرامونه ټکنی کړي دي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وقایا تر علاج غوره او مؤثره لار بولي.
آیا پوهیدلاست چې متعدد ښځې متعدد ماشومان زیږوي؟ په دې اړه به ډاکټر بنفشه لنګری خبرې واورو.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم متعدد بي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیان چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي، ځکه دا ماشوم هم متعدد راځي د دنیا.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په سرپټو ځایونو کې نشي کول د نورو ځانونو ترڅنګ د روغو کسانو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې خلک ولې په سرپټو ځایونو کې نشي کوي او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په سرپټو ځایونو کې د نشئی موادو استعمال کوم زیانونه لري.
په عموم کې ټول هغه سرپټي ځایونه چې مخدره توکي پکې استفاده کیږي، هغه پر مخدرات چې د سیګریټو په شمول باندې هغه نورو ته ضرر رسولی شي، ځکه زه تړلی او یوې سکون کوي یوې استعمالون کوي، خو هغه ځای کې چې ټول نور کسان یې هغه په مثلا کورونه دي، دفترونه دي، بسونه دي، ټکسیان دي، ښاري ټکسیان او داسې نور ځایونه چې ډېر کسان پکې وي او یو کسان مخدرات استفاده کوي غیر مستقیم نور ته ضرر رسیږي.
دغه ځایونه چې اوس تاسو یاده کې دغه د مواد مخدر نه خوندې نه ده پتل شوې، اوس مونږ ګورو تاسو یاده نه وکړل، حتی مونږ ګورو چې په ځینې رستورانتونه په واده او هوټلونو کې دلته هم کسان سیګریټ سکي او نور مواد مخدر، دا نو څومره ضرر رسی نورو ته.
بدبختانه چې دا یو رواج په شکل باندې یو دود شوی دی، د دواړه دی هم ټولنه شامل ده، ځکه چې آګاهي ورته نه ده شوې، بل خلک چې استفاده کوي دغې بې مسؤلیتي ده، ټولنیز نزاکتونه چې دی هغه په نظر کې نه نیسي او هغه ځای کې چې باید دېنه استفاده ونه کړي استفاده کوي، چې دا باید عام پوهاوی ډېر زیات شي، خلک وپوهول شي، خپل معتاد یا هغه څوک چې مخدره توکي استفاده کوي هغوی باید وپوه شي. د دوی لپاره باید دولت د خوانه قانون چې په عامه ځایونو کې باید د مخدراتو نه استفاده ونه کړي او جرمی په دوی باندې دغه شي تعین شي، دوی لپاره چې که چېرته په عامه ځایونو کې هوټلونو کې رستورانتونو کې بسونو کې نور ځایونو کې مخدرات استفاده کوي هغه به جرمه شي او کله کله ته بندي شي.
ډاکټر صاحب، که چېرته یانن یو څوک په یو سربسته ځای کې مخدراتو کې استعمالوي، د دې دود خو نور هم کسان ته یاد کړي چې متاثري
څومره چې زه تړلې څومره چې د شمیر د خلکو ډېری هلته څومره چې دوام یې ډېر دي، مثلا په کورنۍ کې یو پلار سکي هغه همیشه مالته سکي، ماشومان یې متضرر کېږي، ماشومان ته رسیږي، ښځه نور خپل خپلوان کې ما کور کې اوسېږي هغوی متضرر کېږي رسیږي، ورته حتی حامله ښځې هغوی چې ماشومې په نس کې یې هغوی هم په غیر مستقیم ډول د دې نه متضرر کېدلی شي. د دوام چې دا څومره وخت اخلي چې دوی متاج هغه تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم، ځکه نه معلومیږي چې دا پلار یا بل څه کوونکی څه وخت لپاره څه موده په کور کې یا په بل ځای کې دا استعمالوي، او د دوی سره د نور خلکو شتون څومره وخت اخلي. خو د وخت په تیریدو سره د دمګړې کس یا غیر مستقیم د معلومونکي هغه په خطر شته دی چې په متاج یو مجبور شي چې احتیاط ته مخه کړي.
ډاکټر صاحب، کوم نشي مواد چې په سروسه ځایونه کې هغه استعمال شي دغه ضرر ډېر دی؟
ټول نشي توکي خپل ضرورونه لري. ټول نشي توکي هغه چاري بي چرسي، هیروئیني، آتا سیګرټ، نسوار، خپل محل کې نور خلک چې دي په غیر مستقیم ډول متضرر کول شي او صحت خطر سره مخامخ کول شي.
بیا کوم عمر لرونکو باندې ډېر اغیز لري دغه ډول استعمال د مواد مخدر؟
نو عمر فکر کوم ډیر تاثیر به ونه کړي. هر څومره چې هر څوک چې وي په هغه باندې تاثیر کوي، خو زیات متاثر کوونکي ښځې، خصوصا حامله ښځې او ماشومان دي، ځکه د دوی سره زیات د پلارو کې استعمالوونکي هغوی سره دوی زیات په تماس کې، دوی سره نږدې یي، نو ډیر خطر سره مخامخ همدغه ماشومان کېدلی شي یا نوي ځوانان.
ډاکټر صاحب، یو ډول تشویق نور ته هم نه کېږي؟
معمولا پلار، مور یا والدین د ماشومان لپاره الگو یا یو قهرمان ځای لري. نو کله چې پلار یا مور استعمالوي، نو هغه ماشوم باندې ډیر زیات مستقیم تاثیر کوي. دغه کورنۍ چې فامیلی دغه استفاده کوي، هغه ماشومان په انده کې د امکان شته چې د پلار او مور نه په پیروي باندې متاج شي، په احتیاط باندې اخته شي. د دې په څنګ کې نور ټولنیزې دغه دي، احتیاط نه شي، خو هغه نور اغیزې دي چې ماشوم صحیح تربیه نه کیږي او نور ټولنیزو غیر قانوني مسایلو ته داخل کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، کوم لارې چارې شته چې هغه کسان چې کور کې استعمالوي د دې ضرر نورو ته ونه رسیږي؟
د دوی لپاره عامه پوهاوی ډیر مهم دی چې باید خلک ټولنه عامه پوهاوی ولري چې کوم ځای کې باید استعمال شي، کوم ځای کې استعمال نشي. خپل معتاد باید دا مسؤلیت احساس کړي. د دولت د خانه باید جرمی ولګيږي په عامه ځایونو کې د مخدراتو یا د سیګرټو نصوار په استعمال باندې باید قانون ورته وضع شي او پرې نه خدل شي چې هر ځای کې مخدرات استفاده شي. پوسټر، سټیکر په عامه ځایونو کې کوم ځای کې مخدرات نه استفاده کړي باید نخی موجودی چې د مخدرات نه استفاده نشي کوله په بسونه کې یا نور ځایونو کې. باید د نور خلک دوی متوجه کړي چې څو چې استفاده کوي هغه خو معتاد یا خپل شوق لري چې د پوره کې. خو نور خلک چې متضرر کیږي هغوی باید استعمالوونکي متوجه کړي چې دا ښه کار نه دی او دلته مه استعمالوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د کندهار ولایت 50 کلن عبدالجلیل تر نشي مخکې تجارت کاوه، خو کله چې په نشو باندې اخته سو ټول شتمنۍ له لاسه ورکړه. اوس لکوره بهر ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. عبدالجلیل وایي چې د نشې تر ژوند مرګ ورته ډیر غوره دی. دا چې دی ولی په مرګ راضي سوی، په دې اړه راته کیسه کړې ده.
زه دوه ستړی یم چې په خدای چې په مرګ خوشحاله یم. په حقیقت نو په دا خوشحاله چې خلک په دې سترګه نه راته ګوري، چې بیخي د یو حیوان په سترګه سړی ته ګوري. مونږ خاص د دغه عمل په سبب وایدا لیونی دی لیرې کېدېږ اولاکم بل شی کوه، بیا تجارت چې م کوه. اوس دا موږ ټول خلک پېژندلي په ګرد کلي کې، په ګرد ولایت ولسوالۍ کې. نو داسې نه بالا چې څه کوئ له دې کاره څه چې حکومت یو شبخانه جوړه کړي او دغه خاص والا د دې باید کورونه وسوځول چې ګسری ونه لیږي اواز سي. څلور کسه دي یا پنځه کسه په ګرد ولایت کې دي، دا دې بیا نه یې ګسری چې دا خلک یې رانه وي. دا خلک خو نشي پسې تلای. سږ کال سل کسه پخته دي، پر کال څلور سوه دي، بل کال زر دي، بل کال دوه زره دي. دا رقم کار دی.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلی؟
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاقبر دی د تاسټی کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا شې چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړي او په یو کلی کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نږدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار لیکلی ده.
کمانډان صاحب، تاسو راته وویل چې نن مو د تریاکو څو جره بزمه کاړولې ده.
تاسو او نور خبر اعلان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړای او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماته وو. یوازې نن مو 50 جره بزمه کله کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کیږي چې دا کمپاین مو شروع کړای دی؟
دوی هفته کیږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړی دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلیو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبر اعلان خو هم داسې پوښتنه کوي چې د سړي څخه لار اوره کوي.
خبره پوښتنه، تاسو چې له دې کلی پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولې، نو ولې مو خبر اعلان نه دی خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبر اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبر یالې که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چه خبریال یې؟ ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې موږ کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړی دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور یې هم داسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګرده کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زواره، او زواره.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دادا زه هم درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټای دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشه.
خیر ویسه، ته هم ستړی مشه.
قمندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور ځمکې به هم پاکې کړي. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قمندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زموږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها، دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلۍ ته وګوره. دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي، دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تریاک دې ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کیږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره، خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کیږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخته اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکۍ یې ونیسه. زمنګ دی ولسوالی پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کی، هسه خلک غولي.
نو پولیس خو وای چې کوکنار اړو په پلانې ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار ماړو نو خلک به ولي غولوي.
پولیس پیسې ګټي، چې پیسې ورنکې ولا کدی وبټه تاریاک در پری دی. د ځمکه خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړی دی. د ځمکه خاوند پیسې ورکي او پولیس دغه سي ډرامه جوړي چې تا په خپل سترګو ولیدله. بزګر خپل تاریاک هم ټول کړل او هم خرڅ کړل. وروسته پولیس راغلل او تاریاک واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریالې پارس پوهې، ولې مې خوله خلاصه، هسې به د پولیسو ډبولی یو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو